السلام علیکم د سهار اته بجې شپې د سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې کابو 20 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور له 23 د جوزا تر 2 پورې 19,963 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 30 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پېښوي. دوال دا خبره په دوشنبې ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او غازی بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایی ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي دغه افغان د چهارشنبې په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 43 لکه هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوې ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سږ کال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغان هوایي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کام ایر سره جلا جلا موافقې لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سږ کال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمې کړې دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لرې کړي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک 3 وخته ډوډۍ نشي خوړلی.
The humanitarian and economic crisis is
اقتصادي او انساني بحران د اندېښنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو د بحث لپاره یو 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې کمیټې ته په کومه سترګه ګوري؟
که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی ورکړي خبرو ته ضرورت نشته.
بریتانیا ته سږ کال د اوبو په خطرناکه لار په هرو 10 ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک 3 وخته ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو له واک ته رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی. لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربیره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمیشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکه بلې په هرو 2 تنو کې 1 تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوشي بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر لمیاشتې مخ په ډیریدو دی. پرون په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندېښنې وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندېښنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کېدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې 9 وګړو ته کافی خواړه نه رسېده او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به یې 3 وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې 2 یا 1 وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام پخوا ویلي و چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشای دی. د دې معنا دا ده چې 25 میلیونه او 8 لکه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالي، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همداراز اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارلې ده. د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت ساروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ماریا اتوتاخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې څنګه ارزوي.
دغه کمیټه چې جوړیږي 8 کسیزه دا به هم هغه سی پریکړه وکړي چې د ولس پر ځای کني او بل د ټولو نه غټه عجیبه خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري. نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي، څنګه به د ښځې په هغه خبرې د هغې نظر د هغې غوښتنې ټولنې ته وړاندې کړي. یو نارینه څنګه کولی سي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندی موجود ده د هغې باندې پرېکړه وکړي. که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي، د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته. نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړي دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل جونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تېر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بالاخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبق مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بالاخره د دې ښوونځیو په اکړه به یوه پرېکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پرېکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د مېرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسېږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې، په کور کې دی، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني. نو ښوونځو ته د دوی تګ دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي، تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي، او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې هسې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت په کې راشي، تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه غږېدله چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پریکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکې اونۍ مهال ویش، راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د 10، 11 او 12 ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر 8:30 بجو له آزادي رادیو.
د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښولو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي له افغانستان د میاشتې تر 15 لک ټنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډیر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډیر ورڅخه لیرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه وړه کړې ده. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د کانونو له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړي او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوي چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودرې شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لاره هواره کړې ده. د دې په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.5 میلیون ډالر کیږي ګمرکي عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانیو عاید ترلاسه کړی دی. حق مل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیره اونۍ له 40 سلنې څخه 50 سلنې ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپله لومړنۍ کالنۍ بوریچه اعلان کړه چې ټوله په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره له دې چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی بیا یې هم د بوریچې کسر خورا زیات دی.
بریتانیا وایي سکال د اوبو په خطرناک لار دغه هیواد ته په هر 10 ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د اوبو له هغه کانال څخه اوړي چې دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سکال د هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال للارې بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنې ښیي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1400 نوي تنه بريتانيا ته اوښتي. حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بريتانیا ته 1323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرو سویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول سوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته لېږدېدلي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یعنې جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډېر ایرانیان شوبل سوي دي چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسېږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شوبل سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د ورچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه ثبت کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر شلو زیاتې دوسیې جوړې کړي. په دولتي اداو کې راغلي چې د ترګرۍ او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادې شاملې دي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان له کراچۍ ریپورت لري.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلط په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولی شوی. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سولجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ارتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی، په سند اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلومه 200 کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پر امن احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوای د گاډو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخت کاروي وشي، دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موقعی بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات چی دوی پہ حملوں کی پولیس افسران ہم تپیان شوی دی،
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیس په وینا تروسا په دغه مقدمو کې دیرش کسان نیولې شوې دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روانې دي. خو بلخوا د پی ټی آی د سن صدر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی د مای په شپږشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل آپ پر امن خلکو ډزې کړي او هغوی یې ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په ضد سیاسي مقدمې جوړ شوې. او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قامی اسمبلی غړی سیف الرحمان وایي چې سن حکومت پر امن خلک وهلي. پکار ده چې دا ڈول مقدمے د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دیوائی چدلتا یو قانون شتون لري چې دوی غلط غټه پورته کوي. دا مقدمے باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلک او خويندې وهلي. دوی زمونږه مخه نشي نیولې نو ځکه دا ډول مقدمې جوړوي. خو موږ به دا مقدمے په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ به د دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15مه د حکومت په ضد اسلام آباد پلوری لارون کړی وو. خو د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو پلویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلط وهلی وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفاع 144 لګولی وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ټی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15مه ټول ورځ انخطا روانه وه چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 6 پولیس پایانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي او د دو پولیسو ګاډو سره نور 8 ګاډي سوځولې شوي دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې دوه مقدمې درج کړې شوې دي. د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړی شوو مقدمو کې د اور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو مادي شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې او بیا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دعوه کړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاده توګه د دغه دعوو تصدیق نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې د تقاعد پیسې نه دي اخیستي. دوی وایي دمکړې په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، ځکه پرته له تقاعدۍ بل کوم عاید نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
تقاعد ته منتظر یو، که دا ونه شي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه یې وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ور تر غاړې دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس دې حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تېر رژیم کې د جمهوریت خو دغه اولو کې څه مشکلاتونه وه، په دې خاطر چې هغه بایومتریکو سیستمونو سره برابرېدلم چې که مخ بانک ته زموږ پیسې رالي ور به ولو په هغه دمه یې مشترک ولي، هېڅ نوه مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات. موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتما راکړي خپل حقوق. اوس افغانستان کې پوهېږي چې د اقتصادي مشکلاتونو دي، فامیل راپسې دی او دغه تقاعد ته منتظر یو، نو که دا ونه شي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
اویا کلن حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو درې کاله کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدای واز د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات رانه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تیر جمهوري نظام د وخت نظامي او غیر نظامي متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري مخ پر زیاتېدلو ده او د خوراکي توکو نرخونه د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو را په دېخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د اوروزګان اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو له کمښت شکایت کوي. دغلته خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري چې له امله یې ګڼ ناروغان له مشکلاتو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورت.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی 28 ولایتي روغتون دي چې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د شاوخوا 200,000 انسانانو وروستۍ هیله بلل کیږي. محمد ولی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکي دي او یاد روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله ساور کړی، خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون رارسولی، تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړی.
د سړي یو ولته د لاس نور کې هغه ملته پټ کې بل مراوستي، اوس یې دغه جره رخارج وکړو، دغه جوړ کړه شفاخانې ته ورسله. په دغه باندې راغلی چې نو د کندهار دغه 2000 روپۍ پورې د بل سړي د مشروبانو ساتي چې ولګي دغه هغه نه ده درلود په کار ځینځي واخسته. او د کندهار دغه لرمزه وس زروزانه کوم یو غونی وړین فصل وزر وسو پرن د بل سر پیر او درخستی و غشتل مدا که زمرد مریض تداوی ته جوس یو کاروبار سن زدی ته کس نه در میزه دا د مجلس کندار ته ویس
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیشنه څرګنده کړې و او ویلي و چې د لمنځتلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره ډېر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته یې ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي.
پرچه راکی وای ورسه دوا راوړه شه گای پیسی را چخی گای نی کله مجبور است په پور را واخلو چا ته زنګ ورو خو یا په کارت پیسه وسه واخلو یا راسو دلی په پور دی وسه واخلو شه شپخانی ته راسو دی مش په مریض کوم رین وکی چې وای وستا دی و درلو ده کار دی کیږي کی وای وستا نه درلو ده د باندې بورسه ولاړ وای وستا مو یم چې ارسو نه سخنه روغه در سره ای لا وای وستا به تپلا ورته جوړه بیا بورزه چارت ول په وای وستا دی ته مزه ته ګورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري. خلک وایي له ولایتي روغتونه پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي، ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي. نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي. د اورزګان ولایت د دغه یوازني روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکترانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي. بل خو بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني، خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکترانو شمیر کم دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکتر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویلې چې په روغتون کې میشت ډاکتران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډېر زیات دي. زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلو شل الا یو سلو دېرش پورې موږ بستر لرو. دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو. او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکروپلان له مخې د څلور نیم لکه نفوس لپاره دا دوه ورځې روزګان او روزګان نفوس تخمینا د دولس لکه تر پنځلس لکه پورې نفوس لري. عمده مشکل هم دغه دی.
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډېر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډي ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعال سي چې جراحي او متخصص ډاکتران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي. خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي، نو په ولسوالۍ او لیرو پرتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي؟
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوو چې موږ ته مو د خپلې سیمې او خپل حال په اړه باندې بېشمېره پیغامونه راستولی دي. ستاسو له پیغامونو څو په دې خپرونه کې راغلو.
نو زموږ د هلمند ولایت د واشیر په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده. په تېره په سیاپشته کې هیڅ شبکه کار نه کوي وروره. نو موږ د عمارت د لوړو مشران څخه مو دا غوښتنه ده چې باید په واشیر ولسوالۍ ته پام سي، ځکه دا څو پیغامونه دي او څو دغه دي. نو ولایت تکلیلي د مخابراتي شبکو رئیس تکلیلي، نو چې د واشیر ولسوالۍ ته هیڅ پام نه دی، نو موږ څو کوروره دا زموږ غږ باید تر لوړو مشرانو پورې ورسیږي چې د واشیر ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده. نو باید ژر تر ژره دغه ستونزه حل سي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه نور احمد دغه پیغام د هلمند ولایت څخه درته پرېږدم. د هلمند په ولایت کې پیلن غنم ډېر ګران دي چې څلوېښت کیلو وړه یوه ګونۍ کېږي. په شپږ زره پاکستاني کالدارو دي او غوړي ډېر ګران دي. نو زما د مسؤلینو څخه دغه هیله ده چې پر دغه باندې جدي توجه وکړي. نو کومې او بله خبره مې دغه دی، دغه کومې مرستې او کوم دغه چې راځي مرستې راځي د نړیوالو دخوا څخه د غریبو کورنیو ته نه رسیږي، نو دا دوی باید دغه مرستې غریبو کورنیو ته ورکړي نه مالدارو کورنیو ته.
دا وس لپاره هم دومره. دا آزادۍ رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي.
وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې کابو 40 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور له 23مې د جوزا تر 2مې پورې 19,913 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې عملي کیږي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداری ورکړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پېښوي. د چین د ټکنالوژۍ او نورو تولیداتو لومړنی نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او ګازي بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. د ډیلی په هوایي ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي دغه افغان د چهارشنبې په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 43 لکه هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
آزادی رادیو ګران مینوالو او پتی ربیا دور کوسو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو ته سلامونه او شهیل تر هر څه نمخ کې ستاسو د بشپړ روغتیا او سوکال ژوند هیلمنه او په همدې امید د نن ورځې د خبرونه چې ما تای روشان چمتو کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې می پتی رونی کې دا ژمنه کړې و چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې د تیر هفتې په خبرونه کې نو ځای سیوی په راتلونکي خبرونه کې به خبرو کړو، نو دا لري دا کار مو د دې اونۍ په پروګرام کې کړی دی. یعنی چې ستاسو یو نیم هغه پیغامونه چې د تیر اونۍ په پای کې مو مشتره لیږلی و هغه مو په دې اونۍ کې ځای کړی دی او درته خبرو یې. نو را به سو لومړی به د پیدا شوي عزیزانو په حق له ستاسو دغه پیغامونه واورو.
سلامونه ګولونه احترامات تاسو ته او څوک چې غوږ دی ازادۍ رادیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم. وخت مو په خیر. زه زیول حق مرخیل د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه یم. زمنګ یو ورور یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې حضرت ولی، د پلار نوم یې صداغه. د تیری ورځی یعنی د درې ورځو نه را دی خوایره پیدا کړی دی او د دې کوچنی نخنی خانه دا ده چې کنداری خولی پر سر ده، فری سپلی او شنی جامی دی. او د یادونی ول ده چې په دې سترګه باندې لږ زره چپ دی او در چا د ماشوم بکار وی. نو موږ ته دی په دې ټلیفونو شمیرې اړی کټینګ کی ته پر وسه واتا تیا 3553 یعنی صفر و ات بیات د سلور د پینزو د سپر بدری بدری د پینزو. روشن شماره ورته وایم 0 9 5 6 9 9 یعنی 0 9 5 6 9 9. دا زادی رادیو سہ ہڈی رادیو دا مننه د خدای پامان.
سلامونه روشن صاحب تا ته او د ازادۍ ټولو خګو ته ځانګړي سلامونه. همدا وخت مو په خیر. زه ملت سمسور در سره يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه يم. دلتا موږ یو تن کوچنی ماشوم د جلال آباد ښار د قصبی په سیمه کې پیدا کړی. دغه کوچنی یادونه کوي چې زما نوم نصیر او د پلار نوم حسیب الله یادوي. که دغه کوچنی د هر چا وي د مهربانۍ له مخې دی له ما سره لومړی اریبا شمېره وایم: 0 5 3 8 00.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته بیا چې اوري څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب، موږ سره دغلته د تیرو یوې میاشتې نه را په دې خوا یو ماشومه ده، نو دغه چې زه د 8 کلونه په عمر دی او لږ ذرا سبي کوم ته مشکل لري، کله کله وایي چې زه د هرات یم. نو دغه که د هر چا مهرباني دي کړي موږ ته په دغه شمېرو زنګ ووهي، د واټساپ شمېره ورته وایم، که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي: 0 6 4 2 3 2 0. او بله شمېره ده: 0 8 8 4 2 8. او بل نمبر هم ورته وایم: 0 8 0 4 9 5 5 5 9. مهرباني دي وکړي موږ ته په دغه درې شمېرو باندې کولی شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، هله د خبا یاسته باور خوسته يم د پرښتو له وطن خوست ولایتنه. تهر شان سه زموږ کلیوالو سامیم نمیږي پیدا کړای دی. قدرمنو که څوک پیژ نش مره درته یو ما اماغه شماره اړ کونه سه شماره د 0 5 و 3 5 و 8 5 و 8. او شماره دا 0 5 0 5 و 5 و 8. یعنی 0 5 و 8 5 و 5. او ورته کین شماره ده: 0 5 و 8 5 و 8. یعنی 0 5 و 8 5 و 8. تهر شان سے لتا سو مننا، خدای مو آباد.
سلامونه روشن صاحب محترم، اتا ته وایم او بیا څوک چې وګ دی ازادي رادیو ته خبروي ټول خبرو ته خاص سلام کوم، دا وخت مو بخیر. زه نصیر احمد انتظار یم د ننګرهار ولایت زیاده کامی ولسوالۍ نه سره فور شو ایزان کې پیغام درېدم. دا چې مو دلته د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې یو کوچنی هلک پیدا کړی دی چې عمر به تقریبا 6 کاله وي. دغه کوچنی یادونه کوي چې نوم مې اکرام دی، د پلار نوم اسماعیل دی. نو د یادونې وړ ده دغه کوچنی چې دی تورې جامې او تورې چپلۍ په پښو دي. نو که دغه کوچنی له هر چا وي له مهربانۍ له مخې له موږ سره په دغه دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. فال کې اتصالات شمېره وایم: 0 5 2 8 2 0. یعنی 0 8 1 2 8 2 0. د روشن شماره وایم چې 0 2 3 9 5 1 0. تکراری وایم چې 0 2 8 3 5 9 1 2 3. روشن صاحب محترمه، له تا نړۍ نړۍ مننه، زما دغه پیغام په بار بار نشر کړه. کور مو ودان، ښه وختونه د الله په امان.
سلامونه، وخت مو بخیر. زه له تسل خوسته یم، له ګلابونه خوست ولایت څخه یم. دلته موږ یو کوچنی ماشوم تقریبا د 12 او 13 کلونو عمر لري. دا یوازې زه رزولانه میږم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. نو که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمارو موږ ته زنګ ووهئ. MTN شماره ده: 0 5 2 5 1 8 1 8 1. شماره تکرار: 0 5 2 5 1 8 1 8 1. روشن شماره: 0 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره تکرار: 0 2 9 8 1 8 1. تر بیا ښه وختونه.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو څخه ښار د لاندې مل جلال آباد د جهیز په سیمه کې یو کوچنی دی چې خپل نوم عثمان ښایي او د پلار نوم کریم الله یادوي. نو کوچنی فکر کوم 6 کلن به وي، شنې شنې سترګې دي، تور جامع پزان دی او خاصه نه خیدغه جامو کې د ملي بیرغ ستمه یا بټن ټکوال شوی دی په دې چپلا کې تور واړه واړه داغونه دی یعنی دو دانی داغونه دی واړه واړه او دغه سی وای سی د مثال پلاټ سره بازار ترګند بازار کې طرفه پاتې شوی یو نو په دې هله چې ازادي دې پیغام نشر کی او د کوچنۍ خپل کورنۍ ته ورسیږي د ور ټلیفون دوه شماره وایم په دغه دوه شمارو دې ما سره اړیکه ټینګ کی سیل کې اتصالات شماره وایم چې پر وسه وا یو اتیا درې سوه نه پک سوه درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې اریبا شماره چې وټساپ یم فعال دی هغه هم ورته وایم صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس صفر و و یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ دې هم اریبا شماره وایم صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس
سلامونه تاسو ته چې اورئ زړه راډیو ټولو ته څنګه سلامونه مولا اکثر مې عالمي میر خارس رخورزا دا چې مون یو ماشوم درا کړ نو می بلال ولدي کامران نیمره هر سره خود کوم پیدا کړی کار چاته پاره معلومات مهرباني وکړئ پر وښ میرو را سره اړي کوونی سي چې پر اتا بیا مخسو یو لس اته نه وی لس چې مې رز دل بیا وایم چې پر اتا بیا مخسو یو لس اته نه وی لس کله چې زما پیغام بار بار نشر کی
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو ته خاص سلام کوم همدا وخت بخیر زه حسیب الله خاموش در سره يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه ما دلته زموږ یو ملګری چې یو کوچنی د اختر په ورځو کې په کامې ولسوالۍ کې پیدا کړی دی نو دغه هلک په خوله ګونګې خبرې نشي کولی او د یادونې وړ ده دغه هلک توري جامع او سری سپلۍ په پخو دي او د چپ لاس درې ګوتې هم کږي دي نو دغه کوچنی که د هر چا وي زما سره دي د مهربانۍ له مخې په دغه دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي پیل کې اتصالات شمېره وایم هم واټساپ شته نو که کسونه د چا په کار وي مشکل نشته کسونه یې ورلیږم د واټساپ شمېره اتصالات وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش شمېره درته یو یو تکراروم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه روشن شماره هم در توایم صفر نهاویا اوویش اته څلوېښت پنځه سوه او دوه شپېته یعنی صفر اووه نه دوه اووه څلور اته پنځه شپږ دوه اتصالات شمېره بیا وایم واټساپ شمېره صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش دغه کوچنی ماشوم ډېر ژاړي او خپل کور یادېږي نو روشن صاحب محترم له تا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې دغسې افغانانو ته یو ښایسته پروګرام په لار اچولی تر بیا ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان
گران اوریدونکو دا وستاسو د زینو پیدا شوی خپلوان او دوستانو په حق له زموږ د زینو اوریدونکو رسیدلی پیغامونه د دې څخه مننه اوس به هم راسو ستاسو د رکوسو عزیزانو په حق له به دغه پیغامونه په ګډه سره وو
السلام علیکم روشن رور سلام تا تکو مد آزادې رادیو ټول خوګو کارکونکو ته ځنګړي سلامونه وخت مو په خیر روشن رور گرنوال در سره خوشحال افغانی ما لخوست ولایت نه روشن رور دلتا زمون پسیمه کې یو کوچنی ماشوم چې د زلا په نوم باندې نادر کشی را روشن رور زلا کورنۍ یادونه کوي مرسلین کاکا وایي چې زلا ماشوم تقریبا دو میاشتې کېږي نادر کد او که هر چاته د زلا ماشوم په اړه معلومات ما سره په دغه ټلیفون شمارو برخه واخلي شماری ورته وایم صفر اووه اویا شپږ نوي شپږ
شپیته شپږ سوه اووه دېرش. اتصالات شماره وایم صفر اتاویا اتاویا اتویش نه سوه او وایا. شمارې ورته بیا وایم صفر وایا شپږ نوي شپېته شپږ سوه اووه دېرش. سلات شماره صفر اتاویا اتاویا اتویش نه سوه او وایا. روشن رو تا نه ځانګړې مننه زموږ پیغامونه خپروي. تا ته ښه وخت ونه خدای پامان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. نور الله هجران مد کابل ولایت څخه اکرام په نامه یو زمونږ دوست رکشواد محمد رحیم زوی د کابل ولایت څخه ابي جامې پر تن دي اوسپینې چپلې اغوستې دي او تېرو لس میاشتو راهیسې څوک یې په دغه اړه معلومات لري مونږ ته په دغه شمېر وزنګ وایي. صفر شپږ نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ بله اتلس شمېر صفر اووه سوه اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. خدای په امان.
سلامونه احترامات ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د کابل ولایت یو اشتمه نهري ورچرخي سابقوت بازار نه په تماس یم. خپل پیغام ثبتوم. زما یو زوی چې سید نصب الله نوم دی د پلار نوم یې سید بسم الله د ولسم د ساو د کوښ د ښار طرف ته تللی او تر اوسه نه درک دی. هر مسلمان ورور ته د سید نصب الله برعکس معلومات نو موږ ته دی په دې سمه را خبر راکړي. صفر اووه اویا نه څلوېښت نه څلوېښت پنځه سوه شپږ دی. صفر اویا درې څلوېښت څلور اویا نه اتیا اته. صفر اووه سوه درې اتیا یو اتیا پنځه پنځوس دوه اویا. صفر اووه سوه څلور نوي شپاړس پنځه شپېته څلور اتیا. سلام
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غږ دی ازادۍ راډیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم. وخت مو بخیر. زه مقدس حیران د ننګرهار ولایت او بیا د کامې ولسوالۍ څخه یم. زموږ د کاکا زوی چې حضرت ولی لمیږي د پلار نومې سید آغا دی. تیره یوه هفته کېږي چې نادرکه شوی دی. د یادونې وړ ده چې ترا کنداری خولی په سر دا او شنی جامی پر تن دی او سری سبلی. که هر چا ته په دې اړه معلومات وی د انساني او همدردی لمخې دی په دې دو غبرګو تمارو اړیکه ونیسی. اول اتصالات تمارا ده چې صفر اتاویا پنځه درې دېرش پنځه سوه پنځه پنځوس یعنې صفر و ات دوا پنځه درې درې پنځه پنځه پنځه. بله روشن شماره ده چې صفر نهه اویا اویا دوه څلوېښت اته سوه شپږ څلوېښت یعنې صفر اووه نهه اووه صفر څلور دوا ات سلور شپاگ. اتصالات شمیره و زلبیه وای ما چه سپر اتاویا پینزیش دریدیرش پینزه سوا پینزه پنزوت. لازاده رادیو سخا نره نره مننا تف سخه وقتونه اللہ پامان.
السلام علیکم عبدالحنان مومین یمالا کندحر ولایت سخم. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله په نوم باندې نو د لوګر ولایت دی. نو که ښه وخت ښه ورځ زما سره په همدغه شمېرو اړیکه ونیسي چې زه ورته وایم. لومړنۍ شمېره به د روشن صفر اووه نه نه صفر نه اته فور اووه اته. د شمېرې تکرار دی صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. اویا هم بله شمېره چې د افغان دي سینده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمېرې تکرار دي صفر پره اووه سوه شپږدېرش دوه پنځوس اووه اویا او یا هم بله شمېره د امتحان ده صفر اووه شپږ شپږ نه اته درې یو شپږ پنځه د شمېرې تکرار دی صفر اووه شپږ شپېته اته نوي یو دېرش پنځه شپېته د خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران کابل کلاکانو څخه زمونږ یو ورک شوی عزیز چې د نواب په نامه د ملاخیل ورور د کابل نه ورک شوی و د دغه په اړه که څوک معلومات لري یا دی پیدا کړی یعنی خړې خاکستري جامې برتن دي او سپینه خولۍ ده او عمر یې تقریبا شپږ دېرش پنځه دېرش کاله ده درې د نیم کاله کېږي چې ورک شوی ده کار څوک د دې په اړه معلومات یا پیدا کړی په دې شمېرو مونږ ته زنګ ووایي. لومړی شمېره ایم ټین د واټساپ او د ایمو شمېره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنی صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. دوهمه شمېره چې اتصالات شمېره ده صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. د واټساپ شمېره یې لګیا هم تکرارو صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالحمد ننګرهار شینوار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. پاتې سلامه زما یو وراره ورک شوی دی چې نوم یې عبدالمطلب دی او پلار نوم یې توکل دی. سترګې شنې دي دولس کاله عمر لري او مونږ څخه نادرکه شوی دی ننګرهار شینوار ولسوالۍ څخه او که هر چا سره وي نو مونږ ترې په دغو شمېرو زنګ وهي صفر اووه سوه دوه اویا پنځه سوه دوه سوه او شل دا شماره ده صفر اووه سوه شپږ اویا پنځوس اویا یوولس او بله د اتصالات شمېره هم ورته وایم صفر اته اویا څلور پنځوس څلور پنځوس دوه څلوېښت صفر شپږ دېرش د اتصالات شمېره یو ځل بیا هم وایم صفر اته اویا پنځه سوه څلور څلوېښت شل شپږ دېرش. دغه ماشوم چې هر چا سره وي په کاروبار کې بوخت وي دولس کاله عمر دی او په کور او یو ځای چا ته نه وښي څلور میاشتې وشوي چې نادرکه شوی دی او ځای کور چا ته نه وښي دغو شمارو باندې دی سره اړیکه ونیسي. مثلا
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې تاسیبوي ازادي راډیو ټولو ته خاص سلام کوم. همدا وخت بخیر روشن صاحب محترم. دغلته ازما تر څنګ یو کاکا ولاړ دی دغه کاکا ظفر کا نومیږي. دا یادونه کوي چې زما زوی د سقوط په ورځ په کابل ولایت کې نادرکه شوی دی او دغه کاکا یادونه کوي چې زما زوی ایمل نومیږي او دغه هلک په چپ لاس کې په پنجه کې یو شین خال دی. نو دغه هلک که هر چا لیدلی وي نو د مهربانۍ له مخې دې زما سره په دغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. یو شمېره ورته وایم اتصالات صفر اته اویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش. شمېره یو یو وایم صفر اووه اته نهه صفر نهه اووه پنځه درې دوه. تر بیا زه حسیب الله خاموش ښه وختونه الله په امان.
السلام علیکم روشن صاحب محترم. سلامونه تاسو ته د ټولو مینهوالو ته دغه وخت په خیر. د لیدون په دې کې راغلم سید مقبول محمد د کابل څخه. مننه موږ نه یو ملګری نه درکه شوی د باتور په نوم د نورجان ټاټه واضح کاروي ده سهارو ته پته یې نوم تېرې په دغه شمېرو زنګ وهي. مړه وته انتصالات شمېره وایم صفر اووه سوه شپږ اتیا پنځه ویشت اووه څلوېښت څلور شپېته یعنی صفر اووه اته شپږ دوه پنځه څلور اووه شپږ څلور. بس که هر څوک زما غږ اوري بس ما ته د بدغه شمېرو زنګ وهي د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خوږو زړه تر نږدې اوریدونکو، هیله ده چې ټول درانه براتر روغ یاست او د صحت جامې به مو پرتن وي. زه په ورکې شو عزیزانو کې دغه یو غږیز پیغام پرېږدم. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت سخرور ولسوالۍ نه. په نوم د محمد حسین ولد افضل زوی ننګرهار ولایت نه نادرکه دی. هر چا ته یې په اړه معلومات یې په دغه شمارو اړیکه ونیسئ: 0 8 0 3 8 9. بله شمېره ده 0 9 4 8 9 1.
سلامونه نیکی هیلی احترامات روشن صاحب تا ته او بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته. زه در سره وصل سلیم تنهایم او د ننګرهار ولایت نه یم. دلته یو ماشوم چې د رؤوف په نوم دی او د پلار نوم یې خوشحال دی. درې میاشتې او شپږ څلوېښت ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه ندرکه شوی دی. که چاته په اړه باندې معلومات وي نو د انساني او همدردۍ له مخې دي له ما سره په دې شمارو اړیکې ونیسي. نمره کې اریبا شماره وایم. اریبا شماره په دې ډول ده چې 0 8 0 5 5 3 8. اتصالات شماره وایم 0 3 8 8 9. راځم نمره کې اریبا شماره بیا وایم چې 0 5 4 5 3 8. و اې زبر سې کې اکثر شمار دی مو مې چې سي پر و 8 3 2 8 2 8 9 2. والسلام.
بله السلام علیکم. سلامونه تا ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. زه بختیار تلاش د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره پاړي کړم. روزانه زمونږ یو ماشوم دی چې د اسلم په نوم دی، د نادر زوی دی. څلور میاشتې کېږي چې نادره کړې. چا دا ماشوم پیدا کړی؟ ما ته دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. 0 9 7.
قدرمنو دوستان، ستاسو د پاره د روم ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ، موږ یې په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
یارا سمجھ نن غلیم، خوش رنگ یار را سمجھ نن غلیم. لخ پن زان وای مچتا شڑلیم، خوش رنگ یار را سمجھ نن غلیم، خوش رنگ یار را سمجھ نن غلیم. لخ پن زان وای مچتا شڑلیم، خوش رنگ یار را سمجھ نن راغلیم، خوش رنگ یار را سمجھ نن راغلیم. رنگ یار را سا یوار شین از ما د څنګه،
رنگ یار را سا یوار شین از ما د څنګه.
چې ز دیو وینم د وړ سترګي یا ورنګ،
چې ز دیو وینم د وړ سترګي یا ورنګ.
پرت تړلې یم خوش رنگ یار را سمج دن را بلیم خوش رنگ یار را سمج دن را بلیم لخ پل زان وای مچتا شړلې یم خوش رنگ یار را سمج دن را بلیم خوش رنگ یار را سمج دن را بلیم